السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغلاستویم وړاندې اورئ چې نن په کابل کې د نړیوالې ټولنې امریکا متحده ایالاتونو ناټو ملګرو ملتونو د استازیو په شمول د آنلاین للارې د افغانستان د سولې او ثبات په مسلې باندې خبرې وشوې. دا مو د سر موضوع ده. هم اورې چې عبدالله ته نږدې کسانو ویلي چې دوی ارک ته د دیارلسو نوماند وزیرانو نومونه ورمعرفي کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وایي.
د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د څو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون آنلاین غونډه روانه ده. د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغه بندیانو د یو بدیل لیست په اړه چې خوشې کولې لانجمن شوي حکومتي او طالب سرچینو جلا جلا څرګندونې کړي. او په پاکستان کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې د ایډز ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د څو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون آنلاین غونډه د محل روانه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو شیبې مخکې د غونډې ته وویل د سولې د پروسې په پایله کې د یو داسې خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان د رامنځته کېدو غوښتونکی دی چې هم پکې د نن سولې وي او هم له سیمې او ګاونډیانو سره د سولې په فضا کې ژوند وکړي. نوموړي چې نن په کابل کې د څو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو دی غونډې ته وینا کوله، همدارنګ تر سولې وروسته د یو داسې افغانستان پر جوړېدو هم ټینګار وکړ چې د په وینا د خپلو وګړو د تیرو 19 کلنو بریاوې په ځانګړې توګه د خزو او نجونو په برخه کې وساتل شي. د کابل په کوربتو په دې آنلاین نړیواله غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې ناټو او افغانستان د نورو ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه لري. دا د غونډې د هدف په اړه تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي رادیو ته ویلي وو
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د بندیانو د خلاصېدلو، د بین د افغانستان او دولت د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي او په دې باندې چې د سولې د مذاکراتو نتایجو نتیجه به څنګه وي په هغو باندې به هم بحث وشي.
کابل کې روانه ونې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو هم د سیمه ایز اجماع او ستراتیژیک ډایالوګ په نمونه دوه غونډې جوړ شوې چې په دواړو کې له طالبانو وغوښتل شول چې تاوتریخوالی کم کړي. د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغو بندیانو د یو بدیل لیست په اړه چې خوشې کولې لانجمن شوي حکومتي او طالب سرچینو جلا جلا څرګندونې کړي. د حکومت وی باوري سرچینې ازادي رادیو ته ویلي طالبانو دوی ته د هغو بندیانو بدیل لیست پارل چې حکومت له خوشې کېدو طالبانو دوی ته د هغه بندیانو یو بدیل لیست پارلی چې حکومت یې له خوشې کېدو سره مخکې مخالفت کړی وو. خو د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن ازادۍ رادیو ته په یو لنډ پیغام کې وویل چې تر اوسه د طالب بندیانو کمیسون افغان حکومت ته د نوي لیست سپارلو مسله نه ده تایید کړې، نو بنا انده د په خبره دا موضوع حقیقت نه لري. حکومت سباندې څلور زره طالب بندیان تر اوسه خوشې کړي، خو د رپورټونو په اساس د طالبانو لخوا په مخکېنی سپارل شوي لیست کې نږدې 650 داسې کسان شامل وو چې حکومت یې له خوشې کولو سره مخالفت کاوه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د هوکړې له مخې افغان حکومت باید تر 500 پورې طالب بندیان له زندانونو خوشې کړي. همدارنګه طالبان هم باید له خپلو زندانونو لږ تر لږه 0 حکومتي سرتیري آزاد کړي. عبدالله د نوي کابینې لپاره د دیارلس کسانو نمونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې. دا خبره نن د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله ته یوې نږدې باوري سرچینې ازادۍ رادیو ته تایید کړه. د ښاغلي عبدالله لخوا په نو معرفو شوو کسانو کې محمد مسعود اندرابي د کورنیو چارو وزارت لپاره، فضل احمد معنوي د عدلي وزارت لپاره، مصطفی مستور د سولې په چارو کې د دولت د وزارت او سعادت منصور نادري د اقتصاد وزارت لپاره وړاندې شوي دي. په بغلان کې د دوشي ولسوالۍ چارواکي وایي دغلته یوه څرخي الوتکه لویدلې. په د دوشي ولسوال صاحب داد غفوري ازادي رډیو ته ویل د څرخي الوتکه د اسکار په دره کې لویدلې ده. د اسکار په دره کې الوتکه نسکوره شوې. یو پیلوټ یې درلود، درې نور الوتکې مرستې ته راغلي. یو ټپي پیلوټ پکې و چې هغه انتقال کړ. باروډونکي څرخي الوتکه وه. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا الوتکه په چا پورې اړوند وه. وروستۍ خبر دا چې په پاکستان کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداروي په دې هیواد کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو په شمیر کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. د دې ادارې مشر ډاکټر بصیر پرون ازادي رډیو مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیر له تیرو لسو کلونو راهیسې ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی وایي دا مهال په پاکستان کې 180,000 په شاوخوا کې خلک په ایچ آی وی ایډز اخته دي. دا و خبرونه.
ازادي رادیو ته غوښته دولس پګنیمی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. ازادي رادیو په خبری مجله کې وړاندې اورئ چې نن په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، ناتو او افغان حکومت ترمنځ یو آنلاین غونډه وشوه چې پکې د افغانستان د سولې او ثبات په موضوعګانو خبرې وکړې. شنونکي له هغې ډلې په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکریا بارکزی د دې غونډې په اړه وایي.
دا په حقیقت کې هغه پروسه ده چې بیرته قره د افغانستان حکومت خپل حضور د نړیوال ټولنې سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي د سرنوشت په تعینولو باندې یقیني کړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم دې غونډې ته وینا کړې او جزئیات به وروسته خپاره کړو. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله لخوا د دیارلسو نوماند وزیرانو نومونه جمهور رئیس ته ورغلي او ولسمشر به یې په اړه پریکړه کوي. ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازه له دې اقدام هرکلی کوي.
ولسی جرګه له دې نیک کار دی رئیس د شورا مصالحې استقبال کوي او موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې تر څو د حکومت کارو کې تیزوالی راځي.
په بلخ کې د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د افغان پوځیانو په هوایي بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوړي. یو افغان ملکی چې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي وایي. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. وړاندې د ازادي رادیو په پروګرام کې لومړی مطلب دا دی چې نن په کابل کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره بیا د متحده ایالاتونو، ناتو او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون یو آنلاین غونډه وشوه. په دې غونډه کې پرانیستون کې وینا د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکړه. هغه د نړیوالې ټولنې له ټولو استازیو مننه وکړه چې د افغانستان د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره همکاري کوي. ښاغلی غنی همدارنګه وویل چې د سولې د پروسې په نتیجه کې د یو داسې افغانستان د راتلونکي لپاره داسې یو افغانستان ته هیله مند دی چې پکې خپلواک او ولسواک او یو موټی افغانستان وي او همدارنګه په سیمه کې په خاصه توګه په آسیا کې د ټولو د وصل نقطه او مرکز واوسي. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی اورو چې له سهارې دغه غونډه تعقیب کړي او همدا شیبه هم له کابله په دې اړه تازه جزئیات لري. مهرباني.
ډیر زیات مننه ثاني زه سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قلمونه اوریدونکو ته دا نن سم زمخ تعقیب کړی دا نن درې مناسته په کابل کې چې په دې ونه کې د افغان سولې په تړاو د افغان حکومت په کوربتوب جوړه شو. او په دې کې چې تر اوسه پورې لا پای ته نه ده رسیدلې. تر دې دمه افغان ولسمشر چې کومې خبرې کړې وي په دې کانفرنس کې، هغه داري چې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، افغان ولسمشر په دې خبرو کې، البته په پرانیستو خبرو کې، دا ویلي دي چې دوی غواړي د افغانستان لیدلوری دا دی چې په آسیا کې د اقتصادي او فرهنګي څلورلارې او د یو مرکز په توګه افغانستان واوسي، او په دې اړه د نړیوالو اړیکو دپاره هم یو مشخص مرکز واوسي افغانستان. همدارنګه افغان ولسمشر چې افغان ولسمشر بعد یادونه باید وکړم چې دا مسایل او دا خبرې ویان صدیقي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هغه اضافه کړي دي چې د سولې د پروسې وروستی حالت موږ یې غواړو د سیمې او نړۍ سره په سوله کې یو خپلواک دیموکراتیک او متحد افغانستان دی چې وکولی شي د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې د خپلو اتباعو په ځانګړي ډول د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره خوندي وساتي. له دې مسایلو ورهاخوا په دې کانفرنس کې باید یادونه وکړم چې د سلو هیوادونو استازو، د نړیوالو سازمانونو استازو، همدارنګه چارواکو د هغو هیوادونو چې په تیرو 19 کلونو کې د افغان حکومت خبره مرستې کړې دي هغوی ګډون کړی وو، او په دې مسایلو بحث وکړ چې څنګه کېدای شي په راتلونکي کې اور کم یا هم اوربند وسي، همدارنګه تاوتریخوالی رقمول، او څنګه کېدای شي چې د طالبانو سره کله بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي، په کومو مسایلو پرې بحث وسي، او څنګه کېدای شي د هغې ملموسه نتیجه یا پایلې ترلاسه شي. همدې مسایلو باندې بحثونه شوي دي، او نن دا د درېیمه ناسته وه. تر اوسه پورې بیا هم د دې ناستې نه اخري جزئیات رسنیو په واک کې نه دي ورکول شوي، اما د افغانستان او همدارنګه د خلکو د افغانستان د ولسي جرګې او د خلکو نظریات په دې اړه داري چې افغان حکومت دې په دې تړاو هڅې لا جاري وساتي تر څو په راتلونکي کې په لاندې وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي، او له طالبانو سره دوامدارې سولې ته سره ورسیږي.
ډېره مننه فیروزه عزیزي، مننه کوم له کابل زموږ خبريالې فیروزه عزیزي د کابل د نننۍ آنلاین غونډې جزئیات را سره شریک کړل. هلته نن پرانیستونکي وینا ولسمشر اشرف غني وکړل، د امریکا متحده ایالاتونو، ناټو او ملګرو ملتونو استازو په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. غونډه اوس هم روانه ده، او لاول ویل کېدل شپږو بجو به دوام کوي، خو اوس ویل کېږي چې روانه ده، او وروسته به جزئیات د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو سره شریک کړي. دا درېمه غونډه وه چې په کابل کې په آنلاین شکل وشوه، او هدف یې دا و چې د سولې او ثبات موضوعګانو باندې خبرې وشي. په دوو پخوانیو غونډو کې له طالبانو غوښتل شوي چې تاوتریخوالی کم کړي، او د بین الافغاني خبرو لپاره غاړه کېږدي. او اوس هم د همدغو مسالو په اړه، او په خاصه توګه د کابل د نننۍ غونډې په ارتباط، د ناروی په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی سره احمد تکل مرکه کړی ده.
دا په حقیقت کې هغه پروسه ده چې بیرته قره قره د افغانستان حکومت او افغانستان دولت غواړي د سولې په پروسه کې، سربیره پر دې چې منطقوي اجماع رامنځته کړي، حد اقل خپل حضور د نړیوال ټولنې سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي د سرنوشت په تعینولو باندې یقیني کړي، صرف نظر د دې چې عملي اقدامونه به د دې په هکله باندې څه او څه به نه وي. زه فکر کوم هغه سوله چې د افغانانو په مالکیت باندې حتی اقل سل په سل مالکیت نه، حتی اقل زه فکر کوم که چیرته 50% هم د افغانانو په مالکیت باندې مختلاړ شي، دا به د افغانستان د خیر او فلاح لپاره وي.
تاسو وایئ چې ورورو دا پروسه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې راځي، آیا معنا یې دا ده چې د سولې هڅې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت له لاسه وتلې وي؟
څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د بین الافغاني خبرو اترو پایلې هم هماغه موافقتنامه وه چې د طالبانو او امریکایانو په مابین باندې وه، حتی پې شرطونه هم د طالبانو او امریکایانو لخوا څخه منل شوي وو. نو ځکه از ما په نظر باندې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې سربیره پر دې چې واک له لاسه ورکړی و، اصلا په پروسه کې شامل او دخیله نه وه. نو ځکه زه وایم چې دغه یو ښه پیل دی چې حداقل دوی ورتوانیږي سل په سل مالکیت نه خصومره کولای سي د افغانستان د سولې پروسې مالکیت ترلاسه کړي. دا یو حقیقت خبر دی چې متاسفانه تاریخ حقیقت دی، مګر دا باید ومنو چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر لاس لاندې او تر مشرۍ لاندې نه ده.
دغه سیمه ایزه اجماع مېرمن بارکزی چې افغان حکومت یې د جوړولو په هڅه کې دی فکر کوي چې ترلاسه بشي، او که به دا غونډه یوه تشریفاتي غونډه وي او په همدې ډول به پای ته ورسیږي.
صحیح ده چې دا کانفرنسونه د افغانستان د حکومت په نوښت باندې جوړ شوي، خو زه فکر نه کوم په هیڅ ډول باندې دا به یو سمبولیک اقدام او عملي، ځکه چې پاس له ډېر وخته حکومت خپل پیامونه واضح توګه باندې وړاندې کړل، چې مخکې دی نه خپل پیامونه په دومره وضاحت باندې نه وویلی. سربیره پر دې هغه راپورونو ته اشاره وکړله چې کیدای شي د سولې په پروسه باندې خنډ رامنځته کړي، او زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې دغه کانفرنسونه تر یو حده تشریفاتي نه وو، البته په ډیپلوماسۍ کې تشریفات یو اصل دی، مګر اصلي خبرې او اصلي ټکي هم پکې ویل سوي دي چې د افغانستان د خلکو تشویشونه وه چې حکومت یې ډېر ناوخته هغه تشویشونه وړاندې کړل.
په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او د خلکو پخوانی استازي پولیسي جرګه کې شکریا بارکزی و د کابل د نننۍ نړیوالې غونډې په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ملي مصالحه عالی شورا رئیس ډاکټر عبد الله عبدالله ته نږدې باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی عبدالله کابینه ته د خپلې برخې د نوماندانو لیست ارګ ته سپارله. سرچینې چې نه یې غوښتل د موجود حساسیت په خاطر نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وایي په دغه لیست کې دیارلس نوماند وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته د نوماند رئیس نومونه شامل دي چې تېره شپه ولسمشر ته لیږل شوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني او د عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې په اساس ښاغلی عبدالله د کابینې د غړیو معرفي کې ونډه لري، او وروسته پریکړه به د ولسمشر اشرف غني لخوا کیږي چې ولسی جرګې ته معرفي شوي کسان د باور رایې لپاره ولیږي او کې رات کړي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ له سیاسي هوکړې وروسته بل اخره د ښاغلي عبدالله ټیم په دې وتوانید چې په کابینه کې د ورکړل سوي ونډې د نومان وزیرانو لیست ارکتا او وسپاري. په کابینه کې د عبدالله عبدالله 50% ونډه د دغه هوکړې یوه برخه وه. په سپارل شوي لیست کې کورنیو چارو وزارت مسعود اندرابي، عدلیه وزارت فضل احمد مانوي، کرنې او مالداری وزارت انورالحق هادي، کډوالو چارو وزارت نور رحمان اخلاقی، قومونو او قبایلو چارو وزارت محب الله سمیم، د سولې چارو وزارت مصطفی مستور، مخابراتو وزارت معصومه خاوري، سوداګری وزارت نصر احمد غوریانی، اقتصاد وزارت سعادت منصور نادری، کار او ټولنیزو چارو وزارت بشیر احمد تینج، لوړو زده کړو وزارت کنشکا ترکستانی، ترانسپورت وزارت عباس بصیر، د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت نجیب آقا فهیم، او د اداري اصلاحاتو ریاست عزیز الله آریانفر د نوماندانو په توګه معرفي سوي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د ښاغلي عبدالله عبدالله له دې اقدامه د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې ارګ باید ژر لیس بشپړ او دوی ته معرفي کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
داسې معلومات مو ترلاسه کړي دي چې ډاکټر صاحب عبدالله خپل د کابینې لیست ولسمشر ته یعنی ارګ ته لګلی ده، او ولسي جرګه له دې نیک کار دی استقبال کوي، او موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې ترڅو د حکومت کارو کې تیزوالی راشي او له ولسي جرګې نه رایه واخلي او د سرپرستی مسله هم نوره ختمه شي. نو اوس به موږ ولسمشر باندې فشار واچوو چې هر څومره زر دوی وکولای شي چې دا کابینه ولسي جرګې ته معرفي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري یو شمېر نوماند وزیران له وړاندې معرفي سوي. د جمهور ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د عبدالله عبدالله لخوا ارکته د سپرل سوي لیست پاړه څونه ویل خو ټینګار وکړ چې ژر به جمهور ریاست د کابینې بشپړلیس ولسی جرګې ته واستوي.
حکومت سرپرستی فرهنګ ختموي، بټ په بیړه باندې کار کوي چې څونه چر کېدلای شي د کابینې لیست نهایي او د باور د رایې د اخیستنې لپاره ولسی جرګې ته ورمال.
اوس به ولیدل سي چې ارګ بش په لیست کله ولسی جرګې ته معرفي کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په بلخ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ساحوي دفتر او د جګړو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې د ملي اردو لخوا ملکي وګړو ته په هوایي حملو کې د تلفاتو پیښې زیاتې شوې دي. د ملي اردو په وروستیو هوایي حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي افغان ځواکونه د طالبانو په وړاندې د عملیاتو پر مهال له پامه او ترلاسه شویو کشفي راپورونو څخه په سمه توګه کار نه اخلي. دوی وایي افغان ځواکونه ډیری وخت د طالبانو پر ځای ملکي وګړي په نښه کوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له بلخه راپور لري.
په بلخ کې د هوایي حملو د قربانیانو کورنۍ شکایت کوي چې افغان پوځیان یوازې طالبان نه بلکې د بې پامۍ له امله ملکي وګړي هم په نښه کوي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد قادر وایي چې کابو 15 ورځې وړاندې د کورنۍ څلور غړي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل ول په یو هوایي برید کې ووژل شول. محمد قادر له حکومتي ځواکونو غواړي ترڅو له دې وروسته د عام وګړي دستوګنې کورونه او عامل منفعت اساسات په نښه نه کړي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په بلخ کې په څلورو بیلابیلو هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي دي. د سامي په خبره کې هوایي ځواکونه په خپلو پوځي عملیاتو کې لا پام او لمخ کې پلان شوی او برنامو څخه کار و نه اخلي، په هوایي حملو کې به د ملکي وګړو تلفات نور هم لوړ شي. هغه وویل په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان پوځیان خپل ټول هوایي او ځمکني عملیات په ډیر پام او د لمخ کې پلان شویو مخو پر بنسټ ترسره کوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال وایاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې عام وګړو ته د هوایي برید پر مهال هغه وخت تلفات اوړي چې طالبان هغوی د افغان ځواکونو په وړاندې د سپر په توګه وکاروي. تر دې دمخه یونمه هم په روان کال کې د افغان ځواکونو او طالب جنگیالیو ترمنځ د نښتو په پایله کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه دفتر ویلي چې لا طالبانو سربیره افغان ځواکونو هم په خپلو هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته درانه تلفات اړولې دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د خوړو نړیوال سازمان WFP په افغانستان کې له 1 میلیون هغه کسانو سره چې سمدستي خوراکي مواد ته اړتیا لري مرستې کوي. دغه سازمان وایي د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د بېوزله کسانو شمیر د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې په زیاتېدو دی. تفصیل د احمد شیبار په راپور کې.
د خوړو نړیوال سازمان د روان میلادي کال په پیل کې اټکل کاوه چې له 1 میلیون افغانانو سره مرستې پکار دي، خو اوس د کرونا وایروس تر خپرېدو وروسته اټکل کوي چې 9 میلیونه بېوزله افغانان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې د ورځې د شمیرې له مخې 3.9 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان په وینا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه داسې کسان شته چې ډیرو بیړنیو خوراکي مرستو ته سمدستي ضرورت لري. د خوړو له نړیوال سازمان WFP سره د امریکا پراختیايي ادارې د 9.5 میلیونه ډالرو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال رابرټ کاسکا د چهارشنبې پروسو ویل چې د امریکا د پراختیايي ادارې یا USAID دغه مرسته په داسې اساس وخت کې ډیره اغیزمنه ده او دوی به په دې پیسو د 1 میلیون بېوزله افغانانو لپاره مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمیر بیا وزله دا شکایت لري چې مرستې ډیر کله اړمنو کسانو ته نه رسیږي.
قرانتین مردم کار کته مردم ما بند شد مردم به مشکلات زیاد مواجه قرانتین دولت داده است کنه
لا بلور سوالی لی بار نه علی کنی ولید مزه د ولفور چارواکو څخه داخلا دا چې دا د نزلیت اور شې راځي غریب ولست نه رسیږي.
دبليو اف پی وای پرته لوار لمخه شرایط دوی لهغه کسانو سره چې د جګړو لامل به ځای شي او لناورینونو سره مخامخ شي د مرستې کوي. د ډبلیو ایف پی د بیړنیو چارو د برخې مشر مارګارت ون ډیر ویلډن وای په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس له امله رامنځته شوی وضعیت تر هغه خراب بد دی چې مخکې تصور کېده.
ازادي خبری مجله اوري.
د جمایکای سندرغاړي باب میرلی مشهوره سندره یو امینا په هغه کمپاین کې شامل شوی. یونیسف ادارې د کرونا د وبا له خبرېدو وروسته د ماشومانو د ملاتړ په مقصد پیل کړی دی. یونیسف یا له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق د بیا انځورولو په نوم دا کمپاین د دې لپاره پیل کړی چې د حکومتونو، خصوصي سکتور او د نورو مرستندویانو مرسته راجلب کړي. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې واورئ چې د یوې مینې سندره څنګه د یونیسف د کمپاین برخه شوه.
یوه مینه د جمایکایي سندرغاړي رابرت نستا میرلی یا باب میرلی نامتو سندره ده چې درې څلوېښت کاله مخکې په 1908 کال کې خپره شوه. اوس د میرلی کورنۍ اعلان کړی چې دا سندره د کووید 19 وبا له خپرېدو وروسته د بیا انځورولو په نوم د زیانمنو ماشومانو د ملاتړ لپاره د یونیسف د کمپاین په ترڅ کې بیا جوړوي. د دې کمپاین لمخې د یونیسف همکارې د غانو جوړولو مشهورې کمپنۍ پاندورا ویلې دي چې د دې سندرې د جوړولو د لګښتونو لپاره د $1,000,000 بس پنې د راټولولو کمپاین د جون له 9 نیټې د هغه $1,000,000 په ټولولو سره پیلوي چې خلک یې ورکوي. یونیسف په یو بیان کې چې نن پنځمه خبر شوې دي چې دا سندره به په نوې بڼه د روانې جولای میاشتې په 18 نیټه خپره شي. یونیسف وایي د میرلی سندره د بیا انځورولو په هغه کمپاین کې شامله کړي چې هدف یې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته له یونیسف سره د مرستې لپاره د حکومتونو، عامو خلکو، مرستندویو مؤسسو او د خصوصي سکتور د مرستو جلبول دي. په افغانستان کې د یونیسف د څانګې ویاند فریدون آریان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یونیسف هم په دې توانېدلې ترڅو د باب میرلی دغه سندره په خپل هغه کمپاین کې چې بیا انځورول نومیږي په هغې کې یو ځای کې تر څو وشي کولی د کووید 19 د کوم ستونزو چې نړۍ مخامخ ده وشي کولی ماشومان دپاره بیا نړۍ ته په بله سترګه وګوري او ماشومان پرې نږدو چې د تابیز او د تاوتریخوالی ښکار شي.
د باب میرلی سندره په تېره ماشومانو ته د مینې درس او د ژوند هیله ورکوي. راځي سره یو ځای شو چې زړونه مو ښه شي. ماشومان ته غوږ شئ چې نارې وهي مینه یوه مینه. دوی وایي شکر وکړئ، پاک رب وستایئ چې زړونه مو ښه شي. دوی وایي راځي سره یو ځای شو چې زړونه مو ښه شي. د یونیسف ویان ښاغلی آریان وایي د بیا انځورولو کمپاین د افغانستان او نړۍ د ماشومانو د ملاتړ لپاره ډیر مهم دی.
ډیره اړینه ده ترڅو موږ دغه پیغام په نړۍ کې او په افغانستان کې ورکو ترڅو موږ ماشومانو ته پاملرنه وکړو، د هغوی د حقوقو مواظبت وکړو او هغوی ته د راتلونکي لپاره روښانه لاره وټاکو.
که څه هم کرونا وایروس هغه مهال چې میرلی دا سندره بلله نه و، خو هغه وخت هم نړۍ د سړې جګړې او لوږې په ګډون خورا زیاتې ستونزې درلودې او همدې ستونزو د ماشومانو پر روحي او بدني روغتیا ناوړه اغیز کاوه. د یونیسف خبر پانه د باب میرلی د کورنۍ د یوې غړې سدلا میرلی له قول لیکي چې وایي زما پلار دا سندره د مینې، یووالي، سولې او له ټولو سره د محبت لپاره څه باندې 40 کاله مخکې هغه مهال لیکلې او ویلې و چې نړۍ له خورا زیاتو ستونزو سره لاس ګریوان و، خو د هغه پیغام اوس چې موږ نشو کولای له یو بل سره یو ځای شو لا هم رښتینی دی.
مننه کوم چې د ازادي رادیو پښتو ورسته مجله مو واوریده. بل پروګرام